امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې دراتون کې میاشتې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ درې اړخیزي خبري وشي. هند دغه راز د افغانستان تازه میوو ته هم اجازه ورکوي چې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک لاره تړل شوې خو په کوټه کې د پاکستاني ملیشو قومندانې نن وویل چې دغه لاره سبا پرانیستل کیږي. د خبري ساعت موزنوري اس نوري هر کله کوم پر دغه موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر په استودیو کې سره ده د افغانستان او سیمې په اړه د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه راټول کړي دي. مهم خبرونه فریبا جان څه دي؟
مننه نوري صاحب، زه به د نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کوم. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه واده سپای پاسداران انقلاب یو متقاعد جنرال د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې وژل شوی دی. او دغه راز انقره حق راپورونه رد کړي چې وایي ترکیې ځواکونو د سوریه په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر قربان موافقه کړې ده.
بلې پر باجان تاسو سره اوسې د افغانستان خبرونه بل حدیث پر دې څخه واورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي یو شمېر افغان پولیس د قانون په نسبت سیاسي اړیکو ته ډیر وفادار دي. د کندهار ملي امنیت ریاست په دغه ولایت کې د حقانی شبکې د څلورو وسلوالو ډلو د نیولو خبر ورکوي. او د کندوز بغلان لویه لاره چې د پلخمري په بالادوري سیمه کې د طالبانو له لوري تړل شوې وه، نن غرمه مهال بیرته د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي یو شمېر افغان پولیس د قانون په نسبت سیاسي اړیکو ته ډیر وفادار دي. فرانس مایکل ملیبند دغه څرګندونې نن په کابل کې د پولیسو د راتلونکي په نامه جوړې شوې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې وه. عبدالله عبدالله د پولیسو په رهبرۍ کې ستونزې مني او وایي تر دې دمه د دغه ځواکونو په رهبرۍ کې رامنځته شوي تغییرات کافي نه دي.
د افغان ځواکونو یو دنګ ځوان د روغتون په بستر کې پروت و او په پښې کې زخمي شوی و. خدای ویل چې زما قومندان ماته توجه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې سرپرست هم د افغان ځواکونو پر ناسم مدیریت انتقاد کړی و. د کندهار ملي امنیت ریاست په دغه ولایت کې د حقانی شبکې د څلورو وسلوالو ډلو د نیولو خبر ورکوي. له دغه ریاسته په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شوو ډلو کې د کسانو شمیر له شلو زیات دی. او دوی په لومړنیو څېړنو کې ویلي چې د پولي اخوا کندهار ته د ورانکار کړنو لپاره راغلي وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې یادو وسلوالو ډلو په کندهار کې ځانمرګي بریدونه، ترورونه او د امنیتي ځواکونو پر قطارونو بریدونه تنظیمول. او د کندوز بغلان لویه لاره چې د پلخمري په بالادوري سیمه کې د طالبانو له لوري تړل شوې وه، نن غرمه مهال بیرته د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له سختو جګړو وروسته خلاصه شوې ده. نوموړی وایي په یادو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبل هم اوښتي، خو افغان لوري ته یې د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. طالبانو له یوې میاشتې راهیسې په کندوز او بغلان کې خپل بریدونو ته زور ورکړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې تر ډیره یې د وسلوالو بریدونه په شا تمبولی دي. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ایران دولتي رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د دغه واده د سپای پاسداران انقلاب یو متقاعد جنرال د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې وژل شوی دی. فارس خبري اژانس نن راپور ورکړی چې جنرال احمد غلامی پرون حق مال په حلب ښار کې وژل شو چې د سنی یاغیانو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې غلامی د اسلامي دولت ډلې لخوا وژل شوی که د امریکا په ملاتړ هغو سنی یاغیانو لخوا چې د سوریې د ایران پلوي رژیم په وړاندې جنګېږي. په راپور کې راغلي چې غلامی په خپله خوښه هلته د سوریه حکومتي ځواکونو ته د یوه پوځي مشاور په توګه ورغلی و. تهران په سوریه کې د خپلو مسلکي ځواکونو شکلتیا ردوي. ایراني رسنیو تر دې وړاندې راپورونه ورکړي وو چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ایراني پوځي مشاورین یا نور داوطلب کسان په سوریه کې وژل شوي دي. انقرې هغه راپورونه رد کړي چې وایي ترکی ځواکونو د سوریه په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر اوربند موافقه کړې ده. د اروپایي ټولنې په چارو کې د ترکیې وزیر عمر شلیک نن ویلي چې انقرې په هیڅ صورت له کوردي یاغیانو سره د روغې جوړې یا اوربند موافقه نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې د ولسمشر وایند ابراهیم کالن د انقرې هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي ترکی ځواکونه به د سوریه له شماله د فرات رود تر لویدیځ پورې او هم د منبیچ ښار دننه هر کورد جنګیالی په نښه کړي. دی وایي د انقرې لومړیتوب د ترکیې او سوریې ترمنځ پولې تر 90 کیلومترې پورې سیمې څخه د اسلامي دولت ډلې ایستل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون ویلي وو چې د ترکیې ځواکونو او په سوریه کې د امریکا په ملاتړ کوردي سرتیرو ترمنځ جګړه له 200 تر 300 ساعتونو پورې درېدلې ده. کربی دا هم ویلي چې واشنگتن غواړي دغه وقفه دوام وکړي څو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ټول غړي وکولای شي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. بلخوا پینتاګون دا تایید کړی چې د اگست په 10مه نیټه د سوریه په شمال کې هوایی بریدونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې یو قومندان ابو محمد العدناني یې په نښه کړی دی. خو پینتاګون د عدناني د مړینې په اړه راپورونه تر اوسه څه نه دي ویلي، ځکه وایي د امریکا پوځي چارواکي تر اوسه هم د دغه برید نتیجه ارزوي. د اعماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند خبري اژانس پرون ویلي و چې عدناني په حلب ښار کې وژل شوی دی. د پینتاګون وایند پیټر کوک عدناني د اسلامي دولت ډلې د بهرنیو عملیاتو اصلي پلانونکی او د هغې ډلې ویان بللی دی. د قزاقستان امنیتي چارواکو په هغه وخت کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي نیولي چې ویل کېږي توندلارې اسلام پالې ډلې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویلي چې لس مشکوک کسان د هېواد په لویدیځ او یوولس تنه نور په شمالي برخو کې نیول سوي دي. دغه کمیټه زیاتوي چې دا مشکوک کسان وروسته له هغه توقیف سوه چې پلټونکو د دوی په کورونو کې وسلې، چاودېدونکي مواد او نور مهمات وموندل. چارواکي وایي دغو کسانو په دوو سیمو کې د ملکي وګړو او پولیسو په وړاندې د تروریستي بریدونو نیت درلود. په داسې حال کې چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپریږي، د نوموړي د کشرې لور لخوا په ټولنیزو شبکو کې یو پیغام خپور سوی چې ښیي ولسمشر کریموف لا تر اوسه ژوندی دی. لولا کریموه پر انستاګرام پر خپله پاڼه د هغو خلکو ستاینه کړې چې د دې د پلار د بیا ښه کېدو په اړه یې هیلې ښودلې دي. تر اوسه د 78 کلن کریموف د روغتیا په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي. حکومت د اګست پر 28مه نېټه وویل چې ولسمشر د یوې نه جوړېدونکې ناروغۍ له کبله چې مغزي خونریزي ده په روغتون بستر دی. او د امریکا ولسمشری انتخاباتو ته د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ په پام کې لري چې نن مکسیکو ته یو لنډ سفر وکړي. د هغه وعده چې ترامپ وړاندې د تجاوزګر او مجرمینو په نوم انتقاد ورباندې کوه. ترامپ پلان لري چې د مکسیکو له ولسمشر انریک پینانیتو سره وګوري او تر هغه څو ساعته وروسته به په اریزونا کې د کډوالۍ په برخه کې د خپلې وړاندې سوې پالیسۍ په هکله وینا وکړي. ډونالد ترامپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په پیل کې ویلي و چې یو داسې ځواک به جوړوي چې ټول هغه 1.5 میلیونه کډوال متحده ایالاتو وباسي چې هلته په غیر قانوني ډول اوسېږي. د مکسیکو ولسمشر د ترامپ دغه دریځ له هیټلر سره تشبیه کړی و. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.0، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.5، غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.15، بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.6، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.0، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.0، بدخشان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14.4، او په ګردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 22.12.
له سباون کاکر نه هم په مننه چې د افغانستان د څو خورونو د حواله حالاتو خبر کړو. ازادي رادیو هوري امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغند رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې دراتلونکي کې میاشتې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ درې اړخیزې خبرې وشي.
د افغانستان دولت له دې ښو اړیکو نه په استفاده سره هند خانېږي چې په دغه ډیالوګ کې، په دغه خبرو اترو کې د افغانستان ځینې مهمې مسلې چې مخکې نه وې منل سوې یا سطحي نیول سوې وې د امریکې لخوا نه اوس ومنل شي.
هند چې د افغانستان په بیا رغونه کې ډېره مرسته کړې، دغه راز په وروستیو کې اجازه ورکړې چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي.
دین روز او پیس پدی روز د دو تیار مال مہاراشتن تن و به مارکیټ رسیدل او وا تعهد سپردن که هتا سیستم او مالیه او ګمرک شان هم نه میځل.
هند دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې پاکستان د چمن سپین بولدک پوله له دو اونیو راهیسې تړلې چې د تازه میوو افغان سوداګرو ته یې په میلیونو ډالر تاوان رسولی. خو په کوټه کې د پاکستاني ملیشو چارواکو ویلي چې دغه پوله به سر له سبا پرانیستل شي.
په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پنج شنبې له سهاره به د دوستۍ پر دروازه هر ډول لاریو او عامو خلکو ته د پولې دواړو غاړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
پاکستان دغه راز په خپله خاوره کې پر میشتو افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې فشارونه زیات کړي چې د افغان کډوالو استازي دې ته هڅولي چې نن په کابل کې له ولسمشر سره خپلې ستونزې مطرح کړي.
افغان کډوال چې هغوی مخکې مسلحانه جنګ د حکومت زده کړې او اوس په خپلو پلو پښېمانه دي، د افغانستان اساسي قانون مني، د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند کوي، هغوی باندې بحث کېږي نه.
سیمه ایز او نړیوال موضوعات مهم له پامه نه دي غورځولي. د ازبکستان د ولسمشر د مړینې او ژوند په اړه له وروستیو زیدو نقیزو راپورونو مهم خبره و. په منځني ختیځ کې د امریکایي قواوو د یوه قومندان څرګندونې هم واوري چې وایي په خلیج کې د ایران پاروونکي اعمال خطرناک دي. ازادي راډیو اوري. امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې ده چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ درې اړخیزې خبرې وشي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان تېره ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری په نوې ډیلي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. کری له خپلې هندي سیالې د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په یوه خبري کانفرانس کې یو ځل بیا په پاکستان کې میشتو سخت دریځو ډلو من جمله حقانی شبکې ته په اشاره وویل چې اسلام آباد باید دغه ډلو په تنظیمونه لمنځه یوسي. د افغانستان په اړه وروستیو څرګندونو ته په پام سره دا چې د افغانستان، هند او امریکا درې راتلونکي درې اړخیزې خبرې به څومره د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي، په دې اړه عصمت څاروان له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او د امریکایي چارواکو څرګندونې په یوه تحلیل راپور کې راخیستې دي.
راتلونکې میاشت ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د غونډې تر څنګ د افغانستان، امریکا او هند تر درې اړخیزو خبرو مخکې متحدو ایالتونو له هند وغوښتل چې په افغانستان کې رغنده رول ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی دا خبره هند ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری له سفر او د درې اړخیزو خبرو په باب د نوموړي له لورې له اعلان وروسته وکړه. د سه شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته همداراز وویل، همغه سې چې د بهرنیو چارو وزیر وویل خبري مهمې دي او دوام به وکړي. جان کربی یا وربیا د حقانی شبکه د افغانستان او سیمې لپاره تهدید وبلل ویل، موږ ټول پوهیږو چې د پاکستان په خاوره او د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د ډېره حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو له لورې تهدیدونه پیښیږي. ښکاره ده چې پنټاګون په دې خبر دی. د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په هند کې له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې له نورو هیوادونو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې لاس یو کړي. د په عیني حال کې وویل پاکستان باید په دې خاطر ځان منزوي احساس نکړي چې افغانستان، امریکا او هندوستان په خپل منځ کې درې اړخیزې خبرې کوي. د امریکا د بندونو چارو وزیر وویل د پاکستان لپاره دا حیاتي ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې له نورو هیوادونو سره ملګری شي. زه د پاکستان له پوځي او ملکي مشرانو سره د تروریزم په اړه په تماس کې یم. یو شمېر افغان نظر خاوندان د هند په ګډون د درې اړخیزو خبرو په باب د امریکا پریکړه له پاکستان څخه د امریکا د مایوسۍ نښه بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي، پاکستان په تیرو 15 کلونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې په ظاهره له امریکا سره متحد و، خو عملا یې د تروریزم ملاتړ کاوه.
عمل کې پاکستان دوه مخه سیاست درلوده او نه یوازې دا کې پزر دی تروریزم عمل و نکه دی ناتو دی قوه و سرخپل شدیک و دوست سرخ بلکه خلاف دی اغیی دی دوی پتر زیون نور هم تکوه کرل او اغا پایتی تلا سراروری دی امریکان اغیی دی تروریزم پا تکوه که پا کارو واشاول او افغانستان وزای ارد پا ارد بطا رکر در تو نن ارد ترسی گو چه امریکایم دیتا مجبور رکر
موقف. امریکا سره لدی چې ځینی وختونه پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر د همکاری او سختریزو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو په عین حال کې په ځلونو د پاکستان رول ستایلی دی. پاکستان هم په ځلونو ویلي چې په خپله د تروریزم لوی قربانی دی او په دې باور لري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې پاکستان به د سولې مخ ونه ویني. د پاکستان په اړه د امریکایي چارواکو متفاوتو څرګندونو ته په اشارې د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هوډمن ډاډه نه دی چې د پاکستان په وړاندې به د امریکا پالیسي کاملا بدله شوې وي. ښاغلی هوډمن د هند، امریکا او افغانستان په ګډون د درې اړخیزې غونډې جوړېدل او له هند د افغانستان په چارو کې د رغنده رول د دوام غوښتنه د هند او پاکستان په وړاندې د امریکا په اړیکو کې د انډول راوستلو لپاره بولي.
ډېر شواهد او مدارک موجود و چې پاکستان په مسایلو کې دخیل دی، اما له دې مسایلو سره د امریکې دولت سطحي چلند کړی و. یو بحث دلته دا دی چې په خپله امریکا شاید غواړي چې له هند او پاکستان سره په خپلو روابطو کې تعادل وساتي. مثلا د افغانستان په مسله کې امریکې ډېر اعتقاد چې هغه په پاکستان باندې وه.
له دې سره سره اجمل هوډمن د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. وایي هغو شو اړیکو ته په پام چې افغانستان یې له هند سره لري، د افغانستان حکومت کولی شي له هند سره یو ځای د سیمې په وړاندې د امریکا د پالیسۍ د بدلولو هڅه وکړي.
هغه اړیکې چې افغانستان د هندوستان سره لري، د افغانستان دولت له دې ښو اړیکو نه په استفادې سره هند خانیږي چې په دغه ډیالوګ کې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان ځینې مهمې مسلې چې مخکې نه وې منل شوې یا سطحي نیول شوې وې د امریکې له خوا نه اوس ومنل شي. زه فکر کوم دا ښه بدلون دی، اما په دې شرط چې د دې بدلون معنا دا اوسېږي د امریکې د دولت له نظره چې په دغه برخه کې پاکستان ښه ونه لوبېد یا پاکستان خپل صداقت ونه ښوده یا په د پاکستان وس ونه رسېده، نو اوس بدیل دا ښه ده چې هند په دې مسله کې راګډ شي. که چېرې دغه یواله یا دغه ګروپ رامنځته کېدل په دغه نیت اوسېږي، زه فکر کوم دا ډېره ښه ده.
د چارو ځینې کتونکي د هند په خاوره کې د هغو تروریستانو په باب چې ویل کېږي د پاکستان له خاورې فعالیت کوي او د شو او بدو طالبانو یو شان غندنه د امریکا په پالیسۍ کې د هند په ګټه بدلون تعبیروي. ښاغلی کری په نوی ډیلی کې تروریزم وغانده ویل د ممبئی د 2008 میلادي کال د تروریستي برید او د 6 کال په جنوري کې د پټانکوټ د هوایي اډې د برید عاملان باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. هند د پټانکوټ او ممبئی د حملو د تورګوته پاکستان ته نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاکید وکړ موږ د ښه او بد تروریست توپیر نشو کولی او نه به یې وکړو. ترور ترور دی، مهمه نه ده چې له کوم ځایه راځي یا یې څوک کوي. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګروال اسد منیر وایي دا ډول غونډې به د پاکستان پر رول اغیز ونه کړي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان په کنټرول کې نه دي. دې په عین حال کې د هند په خاوره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره د پام وړ بولي. وایي
مخکې مې د لویې دي کنه چې کار نه دی چې دا ګوډو به د خو بد طالبان دا خبرې مې کړې دي او دا یې ویلې دي چې دا چې کوم دهشتګردي د پاکستان نه کېږي یا چا نه کېږي بل ملک نو هغې د هغې مخالفت کړی. کوس انډیا کې وي، هندوستان کې وي، نو دا لوګوټي هغې نه بدله خبره ده. خو تاسو به ویني چې ډېرو کالونو نه د انډیا او د امریکې خپلو کې دوستي رزیتېږي او هغې ډېرې بجې چې دي که نه ماخل د معاشي وجوهات هم دي او دې نه پسته هغه یو لوی ملک دی او هر یو ملک غواړي چې هغې سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دی چې
متقاعد ډګروال منیر د افغانستان، هندوستان او امریکا درې اړخیزه غونډه چې راتلونکي میاشت کې شي په افغانستان کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو او پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره بولي.
د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو او د افغانستان او هند او امریکا ترمنځ د راتلونکي د درې اړخیزې غونډې په اړه متحلي مطلب اورېده چې هند په افغانستان کې څه ډول رغنده رول لوبولی شي او دغه رول به د افغانستان له امن کولو سره څومره مرسته وکړي. خو له دې مخکې هند د افغانستان په بیا رغونه کې په میلیاردونو ډالر لګولی دي او له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. دغه راز هند په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
په دې اړه چې د افغانستان، امریکا او هند لري اړخیزي خبرې به څومره د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي او آیا دا خبرې به بیا هم لکه افغان چارواکي چې ادعا کوي پاکستان منځوي کړي؟ په دې اړه کولی شئ خپل نظر را سره شریک کړئ، هم کولی شئ چې راته ټلیفون وکړي او هم د افغان بي سي متسوات له شمیرې لارې خپل پیغام راوستوي. په کورنۍ شمیرې کولی شئ چې په 0000822555 ټلیفون وکړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، هند چې د افغانستان په بیا رغونه کې ډېره مرسته کړې، دغه راز په وروستیو کې اجازه ورکړې چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوو ورځو کې د افغانستان 12 ټنه میوه د هوا له لارې هند ته صادره شوې او مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. هند دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې پاکستان د چمن سپین بولدک پوله له دوو اونیو راهیسې تړلې چې د تازه میوو افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په دې اړه نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅې روانې دي چې له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه شي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند ویلي د اړتیا پر مهال به دغه هیواد الوتکې هم د افغانستان د تازه میوې د لیږدولو لپاره دغه هیواد ته ورشي. نوموړي وویل په تیرو دوو ورځو کې 12 ټنه د افغانستان تازه میوه هند ته صادره شوې او هغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان له تازه میوې به مالیه او ګمرکي محصول نه اخلي.
در ظرف تقریبا 8 ساعت از میدان برآمدند و به مارکت رسیدند.
دوی په تیرو دوو ورځو کې له هند سره خبرې شوې. زموږ دوه الوتکې په ډېرې سادګۍ سره په شپږو ساعتونو کې له هوایي ډګر الوتنه کړې او مارکیټ ته رسیدلې دي. هندوستان ژمنه کړې چې حتی د افغانستان له تازه میوې څخه مالیه او ګمرکي محصول هم وانخلي. ښاغلی الکوزی وویل چې د کابل کندهار له هوایي ډګرونو څخه هند ته د تازه میوو د لیږدولو لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی. هند ته د افغانستان د تازه میوې د انتقال په اړه په عالي اقتصادي شورا کې د ولسمشر لخوا وروسته له هغې پریکړه وشوه چې پاکستان شاوخوا دو ونې مخکې د سپین بولدک چمن لاره وتړله. تر دې مخکې به هر ورځ په لسګونو د تازه میوو موټرې له دغې لارې پاکستان ته تللې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په وینا د دغې لارې په تړل کېدو سره افغان سوداګرو په لسګونو زره ډالر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې هند سره د نیغ په نیغه اقتصادي اړیکو پیل د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم وګڼه او وی ویل چې دغه پیل به د افغانستان اقتصادي پراختیا لا چټکه کړي.
د افغانستان او د هندوستان مستقیمې اړیکې د تیارو د چارټر کول د تازه میوو د وچو میوو لپاره د افغانستان لپاره ټول بهترین بدیل ده.
خغلی واحدیار وویل چې تل دې ته اړتیا ده چې د سوداګریزو لارو بدیل ولټول شي او ټینګار یې وکړ چې د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پیل له هند سره نیغ په نیغه سوداګري او چین سره د اقتصادي اړیکو درلودل د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې په برخه کې یو حرکت دی چې حکومت باید د پراختیا لپاره هڅه وکړي.
و امریکا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هند اجازه ورکړي چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. د ورستل هغې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پوله له دوو اونیو راهیسې تړلې چې د تازه میوو افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی. خو له بلې خوا له کوټې تازه راپورونه وایي چې پاکستاني ملیشو ویلي چې دغه پوله به سر له سبا بیرته پرانستل شي. د ازادي رادیو خبريال لکوټي راپور ورکوي چې پاکستانی ملیشه ځواکونه په یوې خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه پرون د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ غونډه بریالۍ وه او پریکړه وشوه چې دغه لاره سر له سبا بیرته پرانستل شي. برکوال میخیل پرې رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې افغان چارواکو په خپل خاوره کې د پاکستانی بیرغ سوځېدل غندلي او په دې عمل یې بخښنه غوښتې ده. د ملیشه ځواکونو ویاند وایي تر دې غونډې وروسته د پاکستان لوړ پوړیو چارواکو نن د اګست پر 1 امر وکړ چې دا پوله دې د سپتمبر له لومړۍ نیټې پرانستل سي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پنج شنبې له سهاره به د دوستۍ پر دروازه هر ډول لاریو او عامو خلکو ته د پولې دواړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د بولدک او چمن ترمنځ دا دروازه د اګست پر 13 وروسته له هغه د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سوه چې وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو افغانان د پولې دروازې ته راغلي وو او د هندي صدر اعظم نریندرا مودي په ضد د پاکستانیانو د احتجاجي مظاهرې په غبرګون کې د پاکستان په ضد شعارونه ورکړي او پاکستاني بیرغ ته یې اور اچولی وو. 14 ورځې د پولې تړل کېدو په چمن کې سلګونه هغه کانټینر لارۍ تم کړې وې چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته یې مرستندوی سامانونه وړل او په زرګونو هغه افغانان یې له ستونزو سره مخامخ کړي وو چې هره ورځ تر پولې اوړي او خپل ناروغان د درملنې لپاره د کوټه ښار روغتونونو ته وړي. د پولې تړل کېدو د دواړو غاړو تجارانو ته هم په میلیونونو کلداري تاوان ور واړاوه. د کندهار او شاوخوا سیمو تجاران وایي دوه اونۍ د پولې تړل کېدو یې د انګورو او خټکیو په لسګونو لارۍ تم کړې وې چې وایي میوې پکې ورستې سوې او له امله یې د دوی د میوو د سږنیو حاصلاتو ګټه وټه په اوبو لاهو سوه. د ملیشه ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان او پاکستانی سرحدي چارواکیو پر دې خبره هم موافقه کړې چې هر میاشت به د بولدک چمن د دوستۍ پر دروازه غونډه کوي.
له کوټې د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو واورېدل چې پاکستانی ملیشه ځواکونو په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سپین بولدک چمن پوله به سر له سبا بیرته پرانستل شي. له دې مخکې هم د دې پولې د پرانستل کېدو خبره څو ځلې افغان چارواکو کړې وه، خو بیا هم له دې سره سره دا پوله تر ننه پورې نه ده پرانستل شوې. بیا هم په لموضوع ډېر لري نزو پاکستان دغه راز په خپل خاوره کې پر میشتو افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې فشارونه زیات کړي چې د افغان کډوالو استازي حتی دې ته هڅولي چې نن په کابل کې له ولسمشر سره په غونډه کې خپل ستونزې مطرح کړي. د چارواکو په وینا په نننۍ غونډه کې به دغه راز د هغو افغان کډوالو د کورنیو افغانستان ته د هغو د کورنیو د بیرته ستنولو پر مسلې هم خبرې وشي چې په وروستیو کې له جګړو لاس اخیستی دی. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي له ولسمشر غنی سره د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنیو د ستنېدو پر سرنګوالي هم خبرې کوي. عبدالله وحید پویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی کابل ته راغلی او نن ناوخته په ارکی له محمد اشرف غنی سره ګوري.
مشکل چې دوی لري دراتک پیسې او یادل ته زه په ځکه دوی پیسې باندې دوی هغه مشکلات حل دا پاجن دا شامل دي چې باید رئیس جمهور سره خبري وشي چې هغه افغان کډوال چې هغه مخکې مصالحانه جنگ د حکومت سره کړی او اوس خپل ګروپ خیمانه دي د افغانستان اساسي قانون منی د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ایز ژوند کوي هغه باندې بحث کیږي.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قونسل وایي د مهال هر ورځ نږدې زر کورنۍ له پاکستان څخه د هیواد ته راځي او له لوی اختر نه وروسته بعد د په خبره هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل زیات او ډلې زوي. تر اوسه افغان چارواکو له پاکستان څخه د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنیو د ستنېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو حکومت له مخکې نه هغو افغانانو ته د بخښنې اعلان کړی چې له جګړو لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې په دې وروستیو کې چلند سخت او جدي شوی او په څو تیرو میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې دي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان هم وایي چې نور افغان کډوال په نوموړي هیواد کې د پښو ځای نه لري.
دغه سلسله د زورولو دغه حد ته ورسېدل چې نور موږ مجبور شو چې مهاجرینو مشال را وغواړو ډلې ډلې ټول پاکستان کې او دوی ته خطوط معلوم کړو چې نور باید افغانستان ته لاړ شي. نو خپل وطن ګل وطن په نوم باندې یو پروګرام موږ نیولی دی. روزانه 800 نه تر زر فامیلی افغانستان ته را روان دي.
افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې وسلوالو مخالفانو ته پاکستان ځای ورکړی او له هغوی څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخلي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په عین حال کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان سلګونه هغه افغان ځوانان هم نیولي چې د نوموړي هیواد په دیني مدرسو کې په سبق ویلو بوخت دي، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شویو افغانانو ویلي چې په نوموړي هیواد کې افغان کډوال له جدي وضعیت سره مخامخ دي او ټول په دې هڅه کې دي چې ژر خپل هیواد ته راستانه شي.
و موریدل چې ټاکل شوی ده نن په کابل کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازي له ولسمشر سره د خپل ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي یو شمېر افغان پولیس تر قانون سیاسي اړیکو ته ډېر وفادار دي. د کندهار ملي امنیت ریاست په دغه ولایت کې د حقانی شبکې څلور وسلوالې ډلې نیولې دي. د کندوز بغلان لویه لارې چې د طالبانو له لورې تړل سوې وه نن غرمه بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد سپای پاسداران انقلاب یو متقاعد جنرال د سوریې په شمال کې د سنی توندلارو سره په جګړه کې وژل سوی دی. انقره هغه راپورونه رد کړه چې وایي ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر اوربند موافقه کړې ده. د قزاقستان امنیتي چارواکو په غیوات کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي له وسلو او مهماتو سره نیولي چې ویل کېږي توندلارې اسلام پالي ډلې دي. او د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف د ولسمشر اسلام کریموف په غیاب کې د هغه یو د خپلواکۍ د 15مې کلیزې د مراسمو سرپرستی کوي. کریموف د ورپېښې ناروغۍ له کبله د مارک پر بستر پروت دی.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. او اوس به هم سبون کاکړ څو سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د میتای په نړیوال سیالي کې دوه افغاني لوبغاړو د خپل ټالنټي سیرانو په وړاندې سیالي وبایلله. د افغانستان د میتای فدراسیون د رسنیو مسؤل علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په وروستي پړاو لوبه کې علي سهراب احمدي د 53 کیلوګرام وزن او زهره رضایی د 48 کیلوګرام وزن په درلودلو سره د نقره مډال خپل کړل. نوموړي زیاته کړه چې علي سهراب احمدي د خپل عراقي او بلجیمي او زهره رضایی د خپل اوکراینی سیارانو په ماتولو سره د دوه سیالیو وروستي پړاوونو ته ځان ورسوه. د شغلي عاطفي په خبره په دغو سیالیو کې چې شپږ افغان لوبغاړو ګډون کړی د اګست په شپږ شتمه پیل او نن ورځ پای ته ورسېدې. د شزینه او نارینه مل لوبډلو د جوړولو لپاره د پینګ پنګ سیالي نن پای ته رسیدلې. د پینګ پنګ فدراسیون مرستیال عبدالحمید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په ورستیو کې به د نارینه لوبډلې غړي وټاکل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې یو سل 50 نارینه او شزینه لوبغاړو چې لویان او ځوانان پکې دي ګډون کړی دي، چې له دې ډلې به شپېته د مختلفو عمرونو لرونکو لوبغاړي ترې ملي لوبډلې ته غوره شي. د شغلي رسولی په خبره غوره شوي لوبغاړي به د بهرنیو سری لپاره خپل چمتووالی پیل کړی. او د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په دوام به نن د میوان اتلان او د اباسین سپی لوبډلې میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به نن چهارشنبه د مازګر پر 15 بجو پیل او په خبره د دغه سیالیو د نندارې لپاره ډیر ننداچان له ولایتونو څخه راغلي دي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي هر کال د تو ځون ترمنځ چې د څلور ډیش ولایتونو لوبغاړي پکې ګډون لري جوړیږي. د خبرونو پای
ازادي خبری ساعت او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2129 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام 5.5 صفه هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د هغې ویډیو د کروالي په اړه څېړنه کوي چې پکې یو کاناډایي او یوه امریکایي ښکاري چې له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي د طالبانو بندیان اعدام نه کړي. په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پروانو هڅو کې د هند داخلي دل امکان لري په دې اړه مو د چارو لیو کارپو سره خبرې کړې دي. په سیمیزو نړیوال موضوعاتو کې مو هم دا موضوع چړلې چې د ازبکستان ولسمشر آیا ژوندی دی که مړ. په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو یو مهم قمندان ویلي ایران په خلیج کې ځینې پارونکي اعمال ترسره کوي او دا خطر شته چې په ځینو حالاتو کې دغه تحرکات له کنټرول ووځي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، سیمه ییزو موضوعاتو ته مخه کوو. د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې او ژوند په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د هغه د یوه لور نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې ویلي چې پلار یې تر اوسه ژوندی دی، خو مخکې د ازبکستان یوې رسنۍ د ځینو سرچینو په حواله ویلي وو چې کریموف د دوشنبې په ورځ مړ شوی دی. ځینو نورو رسنیو بیا ویلي چې دی اوس هم د تاشکند په یوه روغتون کې در درملنې لاندې دی. ویل شوي چې اسلام کریموف مغزي سکته کړې ده. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اورئ.
د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي وضعیت په اړه د ضد او نقیزو راپورونو په ترڅ کې د کریموف کشر لور په ټولنیزو رسنیو د چهارشنبې په ورځ سهار داسې څرګندونه کړې چې شی دی اوس هم ژوندی دی. لالا کریموف پر خپل انسټاګرام پاڼه له خلکو د هغوی لملاتړ او دعاو مننه کړې ده. په دې پیغام کې ویل سوي چې د خلکو هر خبره ورته ډیره د درناوي وړ او مهمه ده. دی ویلي چې د خلکو دعاوې یې پلار ته مهمې دي او د هغه په روغتیا کې مرسته کوي. د کریموف د روغتیایي وضعیت په اړه هیڅ رسمي خبره نه ده خبره سوي، خو تیره یک شنبه حکومت اعلان وکړ چې دی په روغتون کې د ناڅرګند ناروغۍ له امله بستر سوی دی. فرغانه خبري اژانس د یوې سرچینې له خولې چې نوم یې نه و یاد سوی ویلي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د اګست په 9 مړ سو، خو د روسي رسنۍ انټرفاکس په ګډون نورو رسنیو ویلي چې دی اوس هم ژوندی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دیمیتری پسکوف د سه شنبه په ورځ ویلي چې کرملین د کریموف د وضعیت په اړه نوي معلومات نه لري او دا به د روسیې لپاره نامناسبه وي چې د ازبک ولسمشر د روغتیايي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د ازبک ولسمشر لور لالا کریموفا پرون پر خپل انستاګرام پیغام کې ویلي چې د پلار وضعیت یې اوس سم دی او د مغزي سکتې وروسته د تاشکند په عاجل اتاق کې بستر دی. د حکومت، پارلمان او نور حکومتي ادارو غړو له کریموفا پرته د چهارشنبه په ورځ له شوروي اتحاد د ازبکستان د خپلواکۍ د 25مې کلیزې د لمانځلو تیاری پیل کړ. د خپلواکۍ لمانځنه به تر پنجشنبه دوام وکړي، خو جشن د کریموف د ناروغۍ له کبله محدود کړای سوی دی. ټاکل سوی و کریموف د سپتمبر په لومړۍ نیټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د لمانځلو په جشن کې ګډون وکړي. کریموف په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې په ازبکستان کې واکمن دی. د ده اوږدمهالې واکمنۍ او کلک کنټرول د ده د ځایناستي او د ازبکستان د ثبات په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دغه هیواد 28 میلیونه نفوس لري. په ازبکستان کې هیڅکله د نړیوالو څارونکو په حضور کې انتخابات نه دي سوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو یو مهم قمندان وایي ایران په خلیج کې ځینې پارونکي اعمال ترسره کوي او دا خطر شته چې په ځینو حالاتو کې دغه تحرکات له کنټرول هم ووځي. دغه امریکایي جنرال په خلیج کې د ایران د ګزمي کښتیو حرکت ته اشاره وکړه چې امریکایي کښتیو ته ډېر نږدې تیریږي. هغه ویلي چې د ایران رژیم په دغو اقداماتو سره خطرناکه لوبه پیل کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیلې د سلیمه مسالې پر راپورټ کې اوري.
په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو یو وتلی قومندان د سه شنبه په ورځ په خلیج کې امریکایي کښتیو ته د ایران د غزمی کښتیو پر نږدې کېدو سخت انتقاد وکړ. د ایراني کښتیو په دغه سیوه معنا ورکې د امریکا د سمندري قواو یو کښتۍ مجبور وسوه د خبرداري ډزې وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف اوټل د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې خبرلانو ته وویل په دغه مواردو کې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب سمندري قواوې داخلي دي چې د اندېښنې وړ مسأله ده او کولی سي وضعیت خطرناک کړي.
And what we see with the Iranians is not particularly responsive.
هغه څه چې دلته وینو دا دي چې ایران مسولانه عمل نه کوي. د دوی اعمال پرون کې او خطرناک دي او داسې وضعیت ایجادولی شي چې تر کنټرولولو مخکې ښایي ځینې پیښې وشي.
د امریکا متحده ایالات په خلیج کې سمندري ځواکونه لري چې په ورستیو کې په پرله پسې ډول د ایران د غزمې له کشتۍ سره مخامخېږي. یو ورخو ایراني کشتۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې کشتۍ 130 متري تله نږدې سوې وه. په ساحه کې د امریکا یوې بلې کشتۍ هوایي ډزې وکړې. که څه هم امریکایي کشتۍ څو وارې دغې ایراني کشتۍ ته د مخابرې د لارې خبرداری ورکړ، خو دغو خبرداریو ته پام ونه سو او امریکایي کشتۍ د رسم مرمۍ فایر کولو ته مجبوره سوه. امریکایي جنرال جوزف ووټل وایي د ایران رژیم په دې توګه غواړي په سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن ووهي.
This is in my view is not about the Iranian people, it's about
زما په نظر په دې کار کې د ایران خلک دخیل نه دي. د ایران رژیم او د دې رژیم غوښتنه ده چې دغه ډول اقدامات وکړي. دا په سیمه کې د بې ثباتۍ د ایجاد یوه هڅه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ دغه وتلي قومندان جنرال ووټل د ایران د تحرکاتو په وړاندې د امریکایي قواوو چلند وستایه او ویې ویل چې د امریکا قواوو په مسؤلانه او مسلکي ډول عکس العمل وشوت. هغه زیاته کړه د ایران متعارف سمندري ځواکونه په دغسې تحرکاتو کې داخل نه دي، خو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب سمندري ځواکونه د ټولو پرونکو اقداماتو مسؤول دي چې دا عمل غیر مسلکي او غیر مسؤلانه دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې د سهار تر 2 بجو اوریدلی شئ په همدې څپو. البته او سم بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې ویډیو د کروالي په اړه څېړنه کوي چې 2 برمته شوي بهرنیان پکې ښکاري او افغان طالبانو خپره کړې ده. په ویډیو کې یو کاناډایی سړی او د هغه امریکایي میرمن ښکاري چې وایي که د افغانستان حکومت د طالب بندیانو اعدام بند نه کړي دوی به د برمته نیونکو لخوا ووژل شي. دغه بهرنیان 4 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوي دي. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
په دې خبره سوي ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس وایي کاروالی نسی تصدیقولای، کاناډایی سړی جوشوا بویل او امریکایي میرمن یې کیچلن کولمن ښکاري چې دواړه په 2012 میلادي کال په افغانستان کې اختطاف سوي وه. دوی په ویډیو کې د کاناډا او امریکا له حکومتونو غواړي چې پر افغان حکومت فشار راولي څو د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې پر خپله تګلاره له سره غور وکړي. میرمن کیچلن کولمن په ویډیو کې خپلې کورنۍ ته وایي چې د برمتې په موده کې 2 ماشومان پیدا سوي. د دې ویډیو د خبرېدو په تړاو د یو پښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
The video is still being examined for its validity. We remain concerned.
د دې ویډیو د کاروالی په اړه څېړنه روانه ده. کار خبره ده چې موږ د امریکایي میرمنې کیتلن کولمن او د هغې د کورنۍ د سلامتۍ په اړه اندېښمن یو. موږ د بشر دوستۍ لمخه ژر تر ژره د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان بولي اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دا ویډیو نوې نه ده بلکې 13 میلادي کال ثبت شوې ده. مجاهد ویلي بویل کولمن او دواړه ماشومان یې لا هم د دوی په اسارت کې دي او روغتیایي وضعیت یې هم ښه دی. ایجنټس لیکي د دې ویډیو د ثبت نیټه هم نسی تصدیقولی. خود ایجنټس په حواله کې چیرې دا ویډیو رښتیا هم په 2015 میلادي کال کې ثبت شوې وي دا بل 2013 میلادي کال راورسته اول وار وی چې دغه برمته سوي بهرانيان په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. میرمن کولمن په یو متن کې چې ورو ورو یې ولي وای دوی به د غچ په توګه موږ ووجني. هغه په دې ویډیو کې د خپلې کورنۍ د سلامتۍ لپاره د افغان حکومت لخوا د بندیانو د اعدام د بندولو غوښتنه کړې ده. د میرمن کیتلن کولمن په وینا افغان حکومت ځینې بندیان اعدام کړي او د دوی برمته کوونکي بیره لري چې شای نور بندیان هم د افغان حکومت په امر اعدام شي. په دې اړه د جرمني خبري ایجنټس لیکلي افغان حکومت په میمیاش کې 6 طالب بندیان اعدام کړل او راپورونه وایي چې افغان محاکمو د دوشنبه په ورځ په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې د یو غړي انس حقاني د مرګ د سزا حکم هم ورکړ. دغه کناډایي سړی او د هغه امریکایي میرمنه د 2012 میلادي کال په دوبی کې په سفر ووتل چې له روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان نه وروسته افغانستان ته لاړل. دوی په 2014 میلادي کال کې هم په یو ویډیو کې راڅرګند شوی و او د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو له اسارت څخه یې خلاص کړي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
مخکمو اوریدل چې امریکا له هند غوښتي چې په افغانستان کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې ده چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ درې اړخیزې خبرې وشي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی تیره ورځ په پرون البته په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وروسته له هغې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوې ډیلي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د هند د رول په اړه هم د هغې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. جان کیری دغه راز یو ځل بیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته وهڅو او له نورو هیوادونو سره یې همکاري ته راوباله. کیری وویل پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. په دې اړه زموږ همکار سهیله حسرت نظیمي د ناتو له پخواني سلاحکار او د سیاسي چارو له کارپوه شفق همدم سره مرکه کړې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په هند کې د لیدنو کتنو په ترڅ کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. ستاسو په اند هند به هم په دې کړی کې داخل شي؟
مهمه خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالات په دې وروستیو کې په دې هڅه کې ده چې په سیمه کې بغیر د پاکستان نور هم دغسې هیوادونه سره خپل اړیکې ټینګ کړي تر څو چې وشي کولی چې ډېر په صداقت او په وضاحت سره د تروریست او د ویر اچونکو سره مبارزه وکړي. بدبختانه پاکستان په خپلو کړنو، ژمنو او همدارس په خپل عمل کې وار وار ناکام شوی. له دې امله امریکا غواړي چې د امریکایانو په اصطلاح شي دوی ورته وایي چې سیکنډ آپشن، چې نور افشانونو ته وګوري او په سیمه کې نور خپل ستراتیژیک همکاران پیدا کړي. امریکا او هندستان دواړه دوه ستراتیژیک همکاران هیوادونه دي چې نه یوازې د اقتصاد او همچنان د تعلیم او د صحت په برخه کې سره ډېر نږدې اړیکې لري، بلکې په دې وروستیو کې دغه دواړه هیوادونه غواړي چې یو امنیتي تړون باندې هم کار وکړي چې د دغې امنیتي تړون پر بنا باندې امریکا وشي کولای چې په هندستان کې د هندي ځواکونو سره د هغوی پر روزنه، د هغوی په تمرینونو کې هم د هندستان سره مرسته وکړي. نو دا د دمدغې خبرو، د دمدغې لوی ستراتیژیک اړیکو درشل کې ځینی کوچنی اقدامونه دي چې د امریکا متحده ایالات او هندستان سره کوي.
د قرص د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. آیا منظور یې هندستان هم دی او که نه؟ پاکستان به د امریکا ډیپلومات خبرې څومره جدي وګڼي؟
خبره مندل ته ده چې ځکه چې پاکستان په وار وار سره ویل چې د ترکیې سره په مبارزې کې ژمن ده، غواړي چې د هر هیواد سره په ګډه د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. خو اوس د پاکستان د ازمایښت وخت را نږدې شوی. مخکې چې کله امریکا ورته ویل چې د ترکستان سره مبارزه وکړي، هغوی ویل چې موږ تاسو سره ژمن یو، درېږو، په افغانستان سره ژمن یو، درېږو او ترکیې سره مبارزه کوو. هندوستان هم د ترکستان یو ستر قرباني ده په منطقه کې. نو اوس په دغې ازموینه کې اوس به معلومیږي چې واقعا په دې تیرو څو کلونو کې پاکستان امریکا او نړۍ او سیمه یې غولول او که په رښتیا سره هم د تروریست سره مبارزه کوي. په دې معنی که چېرې پاکستان غواړي چې د تروریست سره په واقعیت سره مبارزه وکړي، نو په دغه ائتلاف کې چې که چېرې امریکا او هندستان سره ښکیل وي، پاکستان دی هم راځي. خو زه خپله په دې باور یم چې پاکستان به هیڅکله دا کار نه کوي، ځکه چې هغه لوی او ستر نړیوال ترورستان چې بالخصوص د بمبئی او حتی د هندستان په نورو سیمو کې ویراچوونکي بریدونه مسؤولین اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا ځینې ملاتړ کېږي او په اسلام آباد کې اوسېږي. نو دا په دې معنا ده چې اوس یو ځل ډیر جدي توګه سره پاکستان د امریکا او د سیمې د ازمایښتونو سره مخ ده. زما شخصي عقیده دا ده پاکستان په دغه سي ازمایښتونو کې به پاتې ده.
د دغو ازمایښتونو په نتیجه کې د امریکا د کانګرس او د امریکا د حکومت هغه مرستې چې د پاکستان سره کېدې هغه هم تر پوښتنې لاندې راغلې. که څه هم چې په کانګرس کې ځینې مقامونه د دې طرفدار دي چې د پاکستان سره دغه مرستې دوام وکړي، خو بیا هم که د امریکا غوښتنې د پاکستان لخوا جدي ونه نیول شي، آیا دغه مرستې به قطع شي او که نه؟
البته دا یو پیل ده. دلته په کانګرس کې ځینې خلک په دې عقیده دي چې دغه مالی او سیاسي او همدار نظامي مرستې د پاکستان سره غوښ شي، خو دلته نړیوال تعهدات شته، دوه اړخیزې اړیکې شته د امریکا او د پاکستان ترمنځ. امریکا نشي کولای چې یوازې د څو کسانو په اتهام باندې چې په پاکستان باندې تهمت واردوي د خپل اړیکې قطع کړي. نو اوس په دغې مذاکراتو کې دا د امریکا د پاره بل یو چانس ده چې پاکستان په دغه ژمنو کې چې کړه په خوا او وسه دغه ازمایښتونو سره مخ ده چې دغه سرغړونه وکړي، نو امریکا ته دغه مشروع قانوني دلیل ورپیدا کیږي چې خپل دغه مالی اقتصادي او نظامی برسې د پاکستان سره قطع کړي.
محترم همدم صاحب، ډیره مننه کوم.
د ناتو په خانه سلاکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدمو چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د رول او د غراز په دې اړه چې آیا هند به هم په دې مبارزه کې شامل شي د هغه نظر اخیست. د ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډلي کې له پاکستان وغوښتل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له نورو د سیمې له نورو هیوادونو سره همکاري پراخه کړي، د هغه موضوع ده چې البته تاسو هم کولی شئ په دې اړه نظر ورکړئ. البته نظر په مشخص ډول په دې برخه کې چې آیا هند به وکولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو کې رغنده رول ولوبوي، هغه څه چې امریکایي چارواکي له دې هېواده غواړي. په دې اړه کولی شئ چې موږ ته په داخلي شمیرو ټلیفون وکړئ 00022255 دغه راځي، و بل شمیرې 99 2 0 3 5 0 0. خو مخکې له دې چې ستاسو ټلیفونونو ته ځواب ووایو، په همدې موضوع مو د افغان بیسیم 1 شمیرې له لارې هم ځینې پیغامونه راستولی دي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي چې زما په اند د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دغه درې اړخیزه غونډه به په دې معنا وي چې نور په سیمه کې پاکستان باید په دې پوه شي چې امریکا او نړیوال مو نور نه پرېږدي چې ترهګري وکړي. دغه راز عبدالباری طاهری له کندهار هم لیکلی دي چې هند له افغانانو سره ډیره مرسته کړې او کولی شي چې په افغانستان کې امنیت راولي او دا کار به پاکستان اندېښمن کړي. له تاسو مننه. پیغامونه زخ زیاتې موږ هرومرو په خبرونو کې درته خبرو، خو اوس به یو اوریدونکی راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او په همدې مشخص موضوع نظر ورکړئ. په پام کې ده چې راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترمنځ د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزې خبرې وشي. تاسو څومره هیله من وئ چې هند به وکولی شي چې د افغانستان په ثبات کې له دې زیات همکاري وکړي یا رغنده رول ولوبوي؟
په دې باندې بالکل مطمئن یو چې هند به مثبت رول ولوبوي په منځکه کې. پاکستان همیشه د افغانستان په وړاندې باندې یو منفي سیاست درلودلی ده.
یعنی تاسو خوشبین یاست د هند
اغیزمنه وي او انشاءالله رحمان چې دغه د هند اقدام دا بالکل فایده مند وي د افغانانو لپاره.
بله، مننه. ژوندی اوسې. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. لکم زم ټلیفون کړی دی او موضوع به مو حتما اوریدلې وي. مهرباني. بله، امیدوار وی یا هلمن وی چې هند به وکولی شي په افغانستان کې له دې زیات رغنده رول ولوبوي د افغانستان د امن او سولې او ثبات په ټینګښت کې.
بله،
موږ په دې باندې مطمئن یو چې د هندوستان په صادقانه ډول د افغانستان سره لري لږیره وخت را په دې خوا باندې تاریخي خو متاسفانه هندوستان سره په څرګند ډول اړیکې سمې کړې. پاکستان د عمر دوه چنده بیا موږ ته تاوان رسوي.
ژوندی اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم اخلو وروسته یو لنډ نظر ورکړئ مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ته مهرباني. وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. خبره دا ده چې باید د افغانستان او امریکا د هند او پاکستان د دوستۍ مبارکې دغه وساتي توازن وساتي. ولې چې پاکستان زمونږ ډېر نږدې ګاونډی دی، زمونږ سره ډېرې اوږدې پولې لري، حتی 2400 کیلومتره پول موږ سره لري او ټولې پولې خلاصې پولې دي. هند به داسې نه شي وکولای چې په کلي صورت سره د پاکستان د مداخلې مخنیوی وکړي او پاکستان ته په قطعي توګه سره جواب ورکړي.
ستاسو په نظر
په دغه دوزی کې
تاسو خټکی ته اشاره وکړه، دغه انډول باید د افغانستان دولت باید دغه انډول وساتي. افغانستان د پاکستان د افغانستان گاوند دی او هند هم یو بل گاوند. خو کله چې تاسو لکه چې په دورستو کې حتما شاهد وی چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي، سپین بولدک لار پاکستان تړلې ده، افغان سوداګر او بغلارونکو ته په میلیونو ډالر تاوان رسیدلی، اوس هند چې غواړي د افغانستان تازه میوي حتی په الوتکو کې هغه هیواد ته ولېږدوي، آیا تاسو کوم د افغانستان ښه گاوند بولئ؟
غاوند ان په تاریخ کې د افغانستان سره هغه غوندې ټوب کړی، فقط هغه د پاکستان په خاطر. ولې چې هند او پاکستان خپل ډیر لوی مشکل د کشمیر په حساب کې لري، نو دی د غواړي چې هم غواړي چې د افغانستان سره د هغه مشکل په خاطر چې د پاکستان سره لري پاکستان په فشار لاندې راولي، او د افغانستان خپل دا دی ویلي چې په الوتکې کې زمونږ نه دی هند ته لاړي. نو دا تجارت او هغه تجارت چې د پاکستان له لارې د مځکې له لارې سمندر تتله او وچې تتله او بیا د هوایي تجارت، دا مقایسه چې سره وکړو مځکه او آسمان فرق لري. نو بیا زه دا خپله خبره تکراروم چې باید توازن مراعت شي او پاکستان دغه ته مجبور دی چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي.
بله، تاسو نه مننه. کور مو ودان چې موږ مو ټلیفون وکړه، تاسو ټولو مننه چې په دې اړه مو نظر ورک دی. یادونه ور بولو چې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د غراز د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د ورسته او څرګندونو په اړه اسلام آباد کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. تر اوسه البته په راپورونو کې موږ څه نه دی لیدلی چې د حقانی شبکې او د غراز د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د ورسته او څرګندونو په اړه پاکستانی چارواکو څه ویلي دي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، جان کیری له پاکستانه هم غوښتي دي چې باید په خپل هیواد کې د حقانی شبکې په څیر د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي او په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له نورو هیوادونو سره د زړه له اخلاصه همکاري وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف اوازې اوریدل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو او ځوانانو د ټاکلو د ستونزو د حل په هدف حکومت یو طرحه وړاندې کړې ده. د دې بنسټ اجرایوي مشر نن په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه طرحه نن حکومت سپاري او له دولت هم غواړي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. نور حالې د مرزي احمد په رپورټ کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مسؤلینو په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې په دې هدف سروې کړې چې معلومه شي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو او ځوانانو د کاندیدولو په وړاندې کومې ستونزې شته دي. د فیفا بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید د چرشمې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دغه سروې کې له 233 ښځو سره مرکې شوي او د هغوی ستونزې را برسېره شوي دي. رشید وایي اقتصادي ستونزې او ناامنۍ د ښځو او ځوانانو په وړاندې وړاندې هغه خندونه دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی کاندیداتوري ګواخي
راهندزي تطبیقات منفی علیه زنان به حاشیه کشونیدن زنان فعال در بسیاری از ولایت راهندزي برنامه‌های مقطعی
د خوځو پر ضد منفی تبلیغات په ځینو ولایتونو کې د فعال خوځو ګوخه کول د خوځو پر وړاندې ناوړه دودونه د لویانو لخوا د ځوانانو د روحي تضعیف د رایو تحمیل په دواړو کټګوریو زور زیات او د ځوانانو او خوځو له بې سوادۍ څخه ناوړه استفاده د هغه موارد دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خوځو او ځوانانو د پوسټونو په برخه کې ستونزې جوړوي.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې امریکا له هند غواړي په افغانستان کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې چې راتلونکي میاشتې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ درې اړخیزې خبري وشي. دغه راز د هند افغانستان تازه میوو ته هم اجازه ورکړي چې له ګمرکي محصولاتو پرته د هیواد ته صادر شي. دا وروسته له هغې چې پاکستان د چمن سپین بولدک لاره له دوو نویو رئیسې تړلې خو تازه راپورونه وایي چې د پاکستان ملیشو ویلي چې دغه پوله به سر له سبا پرانیستل شي.